د ازادي رادیو یو ساعت ته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماسپښین دوه بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران مې سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته خپریږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې هر ورځ لسګونه تروریستي حمله کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ګاونډیو پر ضد د افغانستان خاوره وکاروي. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس اروپا ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به هم اوس او هم تل د دوی تر ټولو لوی متحد وي. او دا راز اورو چې اسرائیل او د حزب الله ډلې په تل ابیب کې د دیمونا اټومي دستګاه په اړه یو بل ګواښلی دي. نور موضوعات خپریږي، خو تر هغه مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له حدیث پردیس څخه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، افغان حکومت د عربي متحده اماراتو لوري د غهیواته د طالبانو د ورتګ له مخنیوي څخه هر کله کوي. د سر صلیب نړیواله کمیټه له قید او شرط پرته د خپلو برمته شو کارکونکو د خوشی کېدو غوښتنه کوي، او د سالنګ لوی لار د سختو واورو ورېدو او طوفانونو له کبله د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د هم بشپړ کورنی خبرونه. افغان حکومت د عربي متحده اماراتو لوري د هیواد ته د طالبانو د ورتګ له مخنیوي هر کله کوي. د اجرایه ریاست ویان مرستیال امید میسم وایي چې د اماراتو وروستی اقدام د طالبانو هغه هیوادونو لپاره د خطر زنګ دی چې له دغه ډلې ملاتړ کوي.
ما همواره از کشورها خواستیم که روابطش با افغانستان دولت محور باشد، چون هر گونه ارتباط با گروه های تروریستی و دهشت‌افکن باعث تداوم و تقویت گروه های تروریستی میشه.
ځینو رسنیو د عربي متحده اماراتو د یو شمېر سرچینو له قوله ویلي چې عربي متحده اماراتو دغه هیواد ته د طالبانو د هغه استازي د ورتګ مخنیوي کړی چې غوښتل په کابل کې د اماراتو د سفیر د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي. تر اوسه کومې رسمي سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړې، او طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د سره صلیب نړیواله کمیټه له قید او شرط پرته د خپلو برمته شو کارکونکو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. په کابل کې د دغه کمیټې ویاند رامین ایاز نن ازادي رادیو ته ویل چې برمته کوونکي باید د بشري احساس له مخې ژر تر ژره د دوی کارکونکي خوشی کړي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د خپلو دوه کارکونکو د خوندي او بي قید او شرط خوشی کولو غوښتنه کړې ده.
نوموړی همداراز وایي چې حکومت او ټولې وسلوالې ډلې باید د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د برمته شو کارکونکو د خوشی کېدو په برخه کې جدي هڅې وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دوه کارکونکي هغه مهال د وسلوالو لوري برمته شول چې لس ورځې وړاندې د موټرو کاروان په جوزجان کې تر برید لاندې راغی. د سره صلیب د موټرو پر کاروان د وسلوال برید په پایله کې د دغه کمیټې شپږ کارکونکي هم ووژل شول چې کمیټې په غبرګون کې خپل ټول فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. په تیرو 44 ساعتونو کې په ننګرهار کې 14 داعشیان وژل شوي، 16 تنه ټپیان شوي، او 9 نورې د افغان ځواکونو له لورې نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې یادو داعشیانو ته د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. سرچینې د معلوماتو له مخې لا هم د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعشیانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. او وروستی خبر، د سالنګ لوی لار د سختو واورو ورېدو او طوفانونو له کبله د ټرافیکو پر مخ تړل شوی. سالنګ د ساتنې او څارنې مسؤل جنرال لجب نن ازادي رادیو ته ویل چې د سالنګ لوی لار تیر مخام وتړل شو. نوموړی وایي چې دغې لارې په اوږدو کې ټول نقلي وسایط امنو ځایونو ته انتقال شوي او چاته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس اروپا ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات به هم اوس او هم تل د دوی تر ټولو لوی متحد وي. مایک پنس دا خبره د مونشن په امنیتي غونډه کې کړې ده، او ویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا یو پیغام راوړی دی. هغه دا چې د امریکا متحده ایالات په کلکه د ناټو ملاتړ کوي او په راتلونکي کې به هم د دوی ملاتړ وي. تر دې وړاندې د اروپایي هیوادونو مشرانو د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا د ادارې لخوا د ناټو ایتلاف د پلوي په برخه کې اندېښنه ښودلې وه. تر دې وړاندې د جرمني صدر اعظم د مونشن په غونډه کې خبرې وکړې او د یو ځای کار کولو پر اهمیت ټینګار وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي لویدیځ هیوادونه باید د ځمکني بشپړتیا مقررات خوندي کړي او دا چې اړینه ده ناټو په اوکراین کې د روسیې د نفوذ وروسته خپل ختیځ اړخ پیاوړی کړي. مرکل نن د مونشن په امنیتي غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې ځمکني بشپړتیا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د نظم یو مهم اساس دی. میرمن مرکل د اوکراین په ختیځ کې وضعیت چې له دریو کلونو راهیسې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي سرتیرو ترمنځ جګړه پکې روانه ده د اندېښنې وړ وبله. د جرمني صدر اعظم وویل هیواد یې د ناټو هغې پرېکړې ته ژمن دی چې د دغه ایتلاف هر هیواد باید د خپل هیواد 2% ناخالص عواید پر دفاعي چارو ولګوي. مرکل وایي له روسیې سره ښې اړیکې غواړي او باور یې دا دی چې دا د روسیې او لویدیځ په ګټه ده چې د نړیوال تروریزم په وړاندې ودرېږي. د جرمني دغه مشر وایي لویدیځ هیوادونه د پناه غوښتونکو د منلو په برخه کې د زغم مسؤلیت لري او باید د هغو اساسي دلایلو له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي چې دغه خلک تېښتې ته اړ باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي تر څو چې روسیا په سوریه کې د اپوزیسیون ټولو ډلو ته د تروریستانو په سترګه ګوري واشنگټن به له ماسکو سره په سوریه کې همکاري ونه کړي. د امریکا او اروپایي متحدان وایي چې ریکس ټیلرسن د فرانسې، جرمني، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په بن کې د جیشل هیوادونو د غونډې تر څنګ پرون وویل د ټرمپ اداره په سوریه کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو غواړي چې په ژنیو کې د فبروري په دروشتمه د سوریې د سولې خبرې بیا پیل سي. د بن په غونډه کې ډیپلوماټانو وویل چې ټیلرسن دا اندېښنه وښوده چې مسکو د سوریې له حکومت سره یو ځای د سوریې پر ټولو اپوزیسیون ډلو د تروریستانو ټاپه لګوي چې له دې سره په سوریه کې د امریکا او روسیې پوځي همکاري سخته کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې مشران د سوریې له رقه شاره په تیښته دي. پر دې شار هغو عربي او کوردي وسلوالو بریدونو پیل کړي دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف ډیویس د جمعې په ورځ وویل چې د داعش مشران له رقه د وتلو په حال کې دي او د دوی ډیرو غړیو د فرات سیند په اوږدو کې د دیر زور خواته مخه کړې ده ځکه چې دوی پوهېږي چې رقه له لاسه وځي. د امریکا د مرکزي قمانداني په وینا دوی ورځې مخکې امریکایي الوتکو رقه ته نږدې د داعش پر دوو مرکزونو اولستله بمباری وکړه. او وروسته خبر ده چې اسرائیل او د حزب الله ډلې په تل ابیب کې د دیمونه اټومي دستګاه په اړه یو بل ګواښلې دي. د حزب الله ډله چې د ایران ملاتړ لري په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې که د دغې اټومي دستګاه فعالیت ونه درول سي هغه به ویجاړه کړي. په اغلب ګمان په اسرائیل کې دیمونه د منځنی ختیځ په سطحه د اټومي وسلې د ساتلو یوازینی ځای دی. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصرالله د پنجشنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې د لومړي ځل لپاره ګواښ وکړ چې دغه اټومي دستګاه باندې توغندوی برید وکړي. په همدې حال کې د اسرائیلو د استخباراتو وزیر په جواب کې حزب الله ته خبرداری ورکړی چې که دا ډله د اسرائیلو پر ملي بنسټونو د راکټي برید جرأت وکړي ټول لبنان به د اسرائیلو تر برید لاندې راسي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هر ورځ لسکونه تروریستي حمله د هیواد په بیلابیلو برخو کې کیږي.
شوري افغانستان یک کشور قربانی توریزم است، نهامی توریزم او مردم هامی توریزم میشناسه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي افغانستان به هیڅ چا ته اجازه ورنکړي چې دغه خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم د تهدید په اړه خبرې کړي دي.
او په دې مله پیژې چې دا شته کوم ځای راځي تاسو د خوښه مالي روان دی دی خواته زه پدی بانی پریجم چه ووس تاسی هم دا احساس کوی چه دا یو مشترک دشمن دی.
د ولس مشر د دوهم رستیال ویاند وای د عبدالرشید دوستم د کار د دوام پلاره که هیچ ستونزه نسته. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت صدې خبریږي. د دغو او نورو مهمو راپورو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هر ورځ لسکونه تروریستي حمله د هیواد په بیلابیلو برخو کې کیږي. د ملي اردو لوی درستیز نن د کورنۍ چارو وزارت له امنیتي مرستیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان د تروریزم لاتړی نه بلکې قرباني دی. په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د تروریزم پر ضد جدي اقدامات کړي او نړۍ د دې موضوع شاهده ده. جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې اورو.
د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز وایي چې هر ورځ په دې هیواد کې له 300 تر 500 تروریستي حمله کیږي او قرباني افغانان دي. جنرال قدم شاه شهیم د شنبه په ورځ د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت له امنیتي مرستیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د تروریزم پر ضد ټینګه مبارزه کړې او په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري.
روزانه بیش از 40 تا 50 حملات تروریستي
دای وی هر ورځ په افغانستان کې څه باندې 30 تر 500 پورې تروریستي حمله د افغانستان د دښمنانو نړیوال تروریزم او جنایتکونکو شبکو لخوا د دې هیواد په ټولو برخو کې ترسره کیږي. له بدمرغه قربانی افغانان ورکوي. افغانستان د تروریزم قربانی دی نه ملاتړی او خلک د تروریزم ملاتړی پیژني. خاغلی شهیم د پاکستان لخوا افغان لوري ته د یو شمیر تروریستانو د لست سپارلو په اړه وویل چې دا لست به دوی ارزیابي کړي. خدای هم سرګنده کړه چې پاکستان هم باید د افغان حکومت لخوا د سپارل شویو لستونو په اړه اقدام وکړي. پاکستان په سند ایالت کې د تازه انتحاري حملې نه وروسته افغان حکومت ته د شپږ اویاتنو تروریستانو لست سپارلی او ویلي دي چې دا کسان باید هغه هیواد ته وسپارل شي. تر دی وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت د پاکستان لخوا پر سپارل شوی لست غور کوي او پاکستان د هم د افغان حکومت د ورسپارل شویو لستونو په اړه اقدامات وکړي. په عین حال کې افغان امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي او په ننګرهار کې داعش ډلې ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان په دې اړه وویل چې د داعش ګڼ شمېر مهم قمندانان هم وژل شوي دي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټولو تروریستي ډلو په مقابل کې که څه داخلي دي، منطقوي دي او بین المللي ډلې دي، په میړانه باندې مبارزه کوي او د هغو د لمنځوړلو لپاره یې هوډ کړی ده. د هغې پالیسۍ په اساس باندې چې دوه کاله مخکې چې د په مجموع د تروریستي ډلو لپاره خاصا د داعش لپاره له هغې ورځې نه تر نن ورځې پورې هغه ضربات چې ورته اشاره وسوله هغوی لیدلي دي.
د ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه له توپیر پرته د ټولو تروریستي ډلو پر ضد یو ډول عمل کړی او له دې وروسته یې هم کوي. افغان حکومت تل ویلي چې د تروریستانو مرکزونه له دې هېواده بهر په پاکستان کې دي او افغانان د تروریزم قرباني شوي دي، خو پاکستان تل دا خبره رد کړي او ویلي دي چې د تروریستانو پر ضد یې د پام وړ اقدامات کړي. خو یو څه چې روښانه ده هغه دا چې نړیوالو په تیره امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې څرګنده کړې چې تروریستان له پاکستان څخه افغانستان ته راځي او دلته تروریستي او تخریبي فعالیتونه ترسره کوي.
و اموریدل چې د ملي اردو لوی درستیز نن د کورنۍ چار وزارت له امنیتي مرستیال سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې افغانستان د تروریزم ملاتړی نه بلکې قربانی دی. اوس هم یو ځل بیا له نسیم شفق څخه اورو چې کابل چاپ رسنیو په پاکستان کې وروستیو حملو او د تروریزم ستونزې ته څنګه کتلی دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې په پاکستان کې وروستیو حملو او په دې اړه بیلابیلو نظرونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې چې په پاکستان کې د وروستیو بریدونو مسؤول څوک دی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې ښایي په پاکستان کې د دې بریدونو تر شا خپله د دې هیواد د پوځ او استخباراتو لاس وي تر څو ځان له نړیوالو فشارونو څخه خلاص کړي. د سرمقالې په اخره برخه کې راغلي که چیرې د دې بریدونو تر شا د پاکستان لاس نه وي نو لازمه ده چې دا هیواد د ترهګرۍ پر ضد رښتینې مبارزه وکړي او دا کار د سرمقاله لیکونکي په خبره افغانستان او پاکستان خوندي کولای شي. سرخط ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پاکستان وکرل او ویرې بل. په سرمقاله کې راغلي چې په 15 وروستیو ورځو کې په پاکستان کې و انتحاري حمله وشوه او درانه تلفات یې رامنځته کړل. سرمقاله لیکونکی وایي چې د دې حملو نه وروسته پاکستان د تورخم او چمن دروازې وتړلې او د افغانانو تګ راتګ یې بند کړ. خو سرمقاله لیکونکی وایي پاکستان هغه څه چې کرلي ویریبل او له تروریزم څخه د دې هیواد د ملاتړ سیاست به پاکستان نور هم د نړیوالو لپامه وغورځوي. چراغ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په سند کې له وروستۍ خونړۍ حملې وروسته پاکستان ویلي چې افغانستان باید شپږ اویا پټ شوي تروریستان هغه هیواد ته وسپاري. په مطلب کې ویل شوی چې د سندی ایالت د وروستۍ حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو د پاکستان پوځ په غیر معمول ډول افغان ډیپلوماتان وربللي او سربیره پر دې د چمن او تورخم دروازې هم تړلې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د څېړونکو په حواله لیکلي چې د پاکستان وروستۍ حملې د دې هیواد خپلو سازمانونو کړي دي. په مطلب کې راغلی چې دا حمله پاکستاني او سازمانونو وروسته له هغې کړي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا دې نتیجې ته ورسېده چې پاکستان د سیمې په ترهګریزو فعالیتونو کې په مستقیم ډول لاس لري. او ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ د مشر له قوله لیکلي چې د پاکستان لخوا له افغانستان سره د لارو تړل د پاکستان د پالیسۍ کمزوري ښیي. په مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل لخوا په پاکستان کې وروستۍ حمله تکتیکی بلل شوې دي.
لنسیم شفق څخه مو د کابل چاپ رسنیو د مهمو موضوعاتو په اړه واوریدل. پاکستان په سند ایالت کې له درنې چاودنې وروسته ادعا کړې چې وسلوال د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ګاونډیو پر ضد د افغانستان خاوره وکاروي. خو په پاکستان کې هغه کسان ښکاره فعالیتونه لري چې د افغانانو د عامه وژنې مسؤل دي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف ته بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې کړې او له هغه یې غوښتي چې د افغانستان سره پر یو داسې شریک میکانیزم موافقې ته ورسیږي چې له مخې یې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې دواړه لورې صادقانه همکاري وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې نن افغان ولسمشر د منشن په امنیتي کنفرانس کې د امریکا د نوي مرستیال ولسمشر مایک پنس سره وګوري. اجمل اند پر دې مسئلو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
ولس مشر نه یوازې د امریکې د جمهور رئیس د معاونو سره ملاقات ولري، بلکې د نورو جمهور رئیسانو سره او دولتو د مشرانو سره مجلسونه لري. څه د پاسه لس داسې هېوادونه دي چې موږ ورسره ګورو. مسله دا ده چې د افغانستان او د نړۍ ګډه مبارزه د تروریزم پر ضد مو یو ور بیا د خبرو او بحث باندې نیولې ده. د دوی سره غواړو په دې هکله خبرې وکړو چې دا خطر په سیمه کې مخ په زیاتېدو دی. افغانستان په ټول قوت او په ټول ایمانداری د دې خطر سره مقابله کوي. وخت دې رسیدلی دی چې دنیا هم د افغانستان په حمایت کې نوي پروګرامونه چې موږ جوړ کړي دي هغه د نظر لاندې ونیسي او په دې هکله د افغانستان سره همکاري وکړي.
د امریکا د مرسیال ولسمشر سره وروسته لاغې چې په امریکا کې د ډونالد ترامپ پر مشرۍ اداره رامنځته کیږي، دا د افغان حکومت لومړی په لوړه کچه لیدنه ده. له دې لیدنې نه څه توقعات لري او څومره د افغانستان لپاره هم بلی؟
البته دا لیدنه به ډېره مهمه وي. څنګه چې تاسو وفرمایله دا لومړۍ لیدنه ده پاتې دي چې دا نوې اداره جوړه شوې ده. یو به د افغانستان او د امریکې ترمنځ د همکارۍ دوستۍ مخصوصا د توریزم په هکله د ګډې مبارزې په هکله به پوره خبرې وشي او دغه همکاري باید تقویه شي. او زموږ هیله دا ده چې د امریکې نوې اداره به د افغانستان دغه څلور کلن پلان سره حمایت وکړي چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي قوتو د ټینګښت لپاره او د ودې لپاره موږ جوړ کړی دی. او په زمین کې به توقع دای شي تر هغه وخته پورې چې د افغانستان قوتونه په خپلو پښو باندې درېږي، د امریکې او د ناتو قوتونه زموږ تر څنګ مخصوصا د افغانستان د قوتو د جوړولو لپاره او د ودې لپاره او د افغانستان د هوایي ځواک د جوړولو لپاره زموږ سره کره همکاري ولري.
دا راته وایي چې د پاکستان د درنې چاودنې نه وروسته چې د لال شهباز قلندر په زیارت کې په سند کې وشوه، پاکستانی پوځي او ملکی چارواکو تورونه راپورته کړي دي چې وایي ګواګي دشمن قوتونه د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. تاسو عکس العمل په دې اړه باندې څه دی؟ د پاکستانی چارواکو د دې انتقادونو په اړه څومره ډاډ ورکولی شئ چې د تاسو خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي؟
ما د جناب سرتاج عزیز صاحب سره خبرې په همدې هکله درلودلې. هغه ته مې وویل چې اول خو موږ دا حمله چې هر چا کړې ده په کلکه یقندو دا وحشیانه حمله وه، د مسلمانانو پر ضد وه او قطعا د منلو وړ او موږ پوره هم دلته د دوی سره او زه تبې دا وویل چې ته باید زموږ په حال باندې هم پوه شې ځکه ما ویله په دا تېر کال کې څه د پاسه 10,000 مظلوم افغانان یا شهیدان شوي دي او یا زخمیان شوي دي او همدغه تروریستي کړیو مسئولیت د دوی په غاړه دی دوی دا کار کړی دی نو ته پوهېږې چې دا یو موږ چې داسې درد په خپله ولري نو هغه یقینا ستاسو سره همدردي لري په دې کې اما په دې باندې مې ټینګار وکړ چې د دې مسئولیت داعش په غاړه اخیستی دی او ما له ته په خپله شاهد چې په تېرو څو میاشتو کې داعش څه جنایت نه دي چې په افغانستان کې کړي دي په کابل کې په ننګرهار کې زموږ پر پوهنتون حمله وکړه زموږ پر ستري محکمې باندې زموږ پر جومات باندې زموږ پر مسکینو خلکو باندې چې په دې مازان کې مظاهره کوله پر هغوی حمله وکړه نو دا ټول کیسه مې ورته وکړله چې ته خو شاهد یې نو او ته ماله په دې هم ښه پوهېږې چې په ننګرهار کې همدا اوس د داعش پر ضد باندې موږ څومره وسیع عملیات پیل کړي دي او په دې ماله پوهېږې چې دا شته کوم ځای راځي ستاسو د خوښه ماله را روان دی دې خواته زه په دې باندې پوهېږم چې اوس تاسې هم دا احساس کوي چې دا یو مشترک دښمن دی نو بدان زموږ خوښتنه ده چې د مشترک دښمن پر ضد باندې په ګډه سره په قاطعیت سره او په صداقت سره مبارزه وکړو دلته ما اطمینان ورکړي چې افغانستان د دې مبارزې لپاره آماده دی زموږ ولسمشر هدایت کړی دی چې د ټولو مقاماتو سره تماسونه په داسې ډول تنظیم شي چې یو ګډه همکاري یوه ګډه مبارزه د دواړو هیوادو د نورو مشترکو دوستانو په مرسته تنظیم شي نو په دې باندې زما او د ده مافقه وسوه چې بېرته سره خبرې وکړو د خپلو مشرانو سره دا مسله د مشورې لاندې ونیسو او بېرته یو بل سره په تماس کې شو چې څنګه دا ګډه مبارزه مخته یوسو.
فکر نه کوئ چې په دې وروستیو کې د ایران او روسیې په اړه هغه اوازې چې وایي له طالبانو سره همکاري کوي همدارنګه پاکستان هم انتقادونه لري په افغانستان باندې د تاسو هغه هڅې چې په سیمه کې مو د ترهګرۍ پر ضد د یوې اجماع لپاره کولې له ننګونو او ستونزو سره مخ کړي؟
څو ورځې مخکې چې په مسکو کې مجلس وي دواړو هیوادو هم روسیې او هم ایران پوره کوشش وکړي چې افغانستان خواته اطمینان ورکړي چې خو دوی تماس لري د طالبانو سره اما دوی په هیڅ وجه د طالبانو حمایت نه کوي بلکې دوی یوازینی مشروع نظام په افغانستان کې د افغانستان دولت کړي او د دوی همکاري به د افغانستان د دولت سره د صلحې په راوستلو کې او د تروریزم سره د مبارزې په حق کې دوام وکړي بیا موږ ودوی ته وویل چې ښه که مو تماس شته د دوی سره دا تماس د صلحې دپاره استعمال کوي نه د جنګ دپاره نو موږ امید لرو چې ستاسو اقدامات وګورو او ژر یې وګورو نو په همدې وعده سره دا مجلس ختم شوی او موږ د دې توقع لرو چې اوس په عملي بڼه کې د دوی اقدامات را څرګند شي د افغانستان د صلحې دپاره اما راځو د ترهګرۍ په هکله مجموعا دا خبره موږ و دوی ټولو ته واضح کړې ده چې همدا اوس په افغانستان کې چې موږ د تروریزم سره په جګړه کې په د دوی د ټولو په نیابت یو ځکه د دوی ټولو دښمنان غواړي چې افغانستان ته راشي او د افغانستان د خاورې سره د دوی په ضد باندې کار واخلي او موږ په ډېر قوت خپله خاوره ساتو او په دې موږ هغه کړی دی چې ستونزه زموږ په خاورې کې نه ده ستونزه په هغه ځایو کې ده چې تروریزم هلته ځالګۍ لري او د هغه پټنځایي مرکزي او د هغه ځای سره دي نو بنا باید ګډه همکاري وکړو چې هلته یې ختم کړو دا خبره مطرح شوې ده په دې کې طبعا ټوله په عین اجماع نه دي اما دغه اجماع قوت اخلي چې کچیرې په ګډه سره د تروریزم مخه ونیسو ټوله منطقه به په دې اور کې وسوځي یوازې تاوان به افغانستان ته نه وي فلهذا موږ امید کوو چې دا سلیم عقل د هیوادو په سیاست جوړوونکو حلقو کې پیدا شي چې اوس د ګډې مبارزې او حد في وقت را رسيدلي دي او دوی باید د تروریزم په حق د افغانستان ملاتړ وکړي.
تاسو ازادیار رادیو اوری د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره مو د ازادي رادیو ځنګړې مرکه اوریدل چې یو برخه دا و چې د ویل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو له سلاکار سره تاجازي سره خبرې کړې او له هغه غوښتي چې د افغانستان سره پر یو داسې شریک میکانیزم موافقه ته ورسیږي چې لمخې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې دواړه لوري صادقانه همکاري وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. په پام کې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال له شاوخوا څلورو میاشتو غیابت وروسته نن یا سبا خپل دفتر ته ورسي. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ویاند وایي د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د کار د دوام په لاره کې هیڅ ستونزه نسته. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي له احمد اشچی سره د جنرال دوستم د ناوړه چلند د ادعا خبرونه او د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په توګه دفتر ته د دوستم نه تګ یو لړ پوښتنې رامنځته کړي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
په پام کې ده چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د شاوخوا څلورو میاشتو غیابت وروسته نن یا سبا خپل دفتر ته ورشي. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ویاند بشیر احمد تاینج ازادي راډیو ته وویل ښاغلی دوستم د جمهور رئیس په غیاب کې د جمهوري ریاست سرپرست دی. ښاغلی تاینج وویل د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په توګه د دوستم د کار د دوام په لاره کې هیڅ ډول ستونزه نشته.
جلالت ما مان صاحب اول چه فردا چه پس فردا در دفتر خودشان
دفتر ته د نتک د دندې د دوام او خلکو ته د خدمت په پار هیڅ ستونز نه وینو. جلالت ما لومړی مرسیال سنن او سبا خپل دفتر ته ځي او په ورته وخت کې د جمهور رئیس په غیاب کې د جمهور رئیس د لومړی مرسیال د سرپرستۍ موضوع د هیواد په اساسي قانون کې صراحت لري او هغه دا چې د جمهور رئیس په غیاب کې لومړی مرسیال سرپرست دی او د لومړی مرسیال په غیاب کې دوهم مرسیال.
د جنبش ویان د کار په دفتر کې د جنرال دوستم غیابت د ځینو شمالي ولایتونو په جنگي جبهو کې د ده بوختیا بولي. ښاغلی تاینج وایي جنرال دوستم به دا ځل د یو لړ پروګرامونو او پلانونو لپاره په کابل کې پاتې شي او که ضرورت پیښ شي جنگي جبهو ته به هم ورشي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال د روان لمریز کال د میزان په میاشت کې فاریاب ولایت ته د جنگ د رهبرۍ لپاره تللی و. ښاغلی دوستم له فاریاب ولایت څخه له راستنېدو وروسته په جوزجان ولایت کې پر جمهور رئیس سخت انتقادونه وکړل او وویل چې ارګ د ده په برخه ولکه کړې ده. په جوزجان ولایت کې د دوستم د پاتې کېدو پر مهال د دغه ولایت پخواني والي احمد اشچی ادعا وکړه چې رشید دوستم څو ورځې په خپل کور کې بندي کړی او وهلی ټکولی دی. د افغانستان لوی سرنوالۍ د موضوع په تړاو څو ځلې دوستم جلب کړی او په وروستیو ورځو کې د ده د نهه ساعتونکو د نیولو حکم هم صادر کړی دی. په دې اړه مو له لوی سرنوالۍ سره څو ځلې اړیکې ونیولې خو د دغه ادارې ویان د موضوع په هکله له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه په دې باور ده چې دفتر ته د دوستم ورتګ قانوني ستونزه نه لري ځکه چې تر اوسه پورې یوې صلاحیت لرونکي منبع هم د دوستم دنده نه ده ځنډولې. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جنایی مسئولیت چې د جمهور رئیس د لومړی مرستیال پر وړاندې په ګوته شوی تر اوسه د یوې ادعا په سطحه دی چې په هکله یې څېړنې لا بشپړې شوې نه دي او کومې صلاحیت لرونکي مرجع هم د لومړی مرستیال دنده نه ده ځنډولې او دا تصمیم له اساسي قانون سره سم لویه جرګه نیولی شي. په دې اساس د کار دفتر ته د هغه ورتګ د پوښتنې وړ نه دی.
په خاطر دې یوې بهرنۍ خبرونې وال سټریټ ژورنال لیکلی و چې جنرال دوستم د خپلو نهو ساعتونکو د نیولو مخه نیولې ده خو حقوق پوهان ټینګار کوي چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی او که جنرال دوستم د خپلو ساعتونکو د نیولو مخه ونیسي نو په خپله دوستم دې له قانون سره سم وپوښتل شي.
تاسو ته به اوس یو څو هغه پیغامونه ولولم چې د ازادي راډیو اورېدونکو مشتره لیږل دي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي چې د پاکستان خبرې ردوو ټول ترهګر په پاکستان کې دي او پاکستان یې روزي د دې په خبره پاکستان د تروریزم مور ده. بصیر هلمن له کابل لیکلی دی چې پاکستان باید د تورخم او چمن لارې خلاص کړي، او عزیز الرحمن له ننګرهار څخه لیکي د پاکستان سره جهاد کول د ټولو مسلمانانو او په خاصه توګه د افغانانو فرضي وظیفه ده. همداراز اسلام صابر له کابل لیکلی چې پاکستان دې په دې پوه سي چې څه کوي هغه بری بي. اوس د ازادي راډیو پښتو یو ساعته خپرونې نیمایي ته رسېدلې یو، 2:30 دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو سرچکې اورو.
د سالنګ لوی لار د سخت واورو د اورېدو او طوفانونو له کبله د تیر شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. افغان حکومت عربي متحده اماراتو له لوري دغه هیواد ته د طالبانو د ورتګ له مخنیوي څخه هرکلی کوي. په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار کې 4 داعش وسلوال وژل شوي او 14 تنه ټپیان شوي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه له قید او شرط پرته د خپلو برمته شویو کارکوونکو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس اروپا ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات به هم اوس او هم تل د دوی تر ټولو لوی متحد وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي لویدیځ هیوادونه باید د ځمکني بشپړتیا مقررات خوندي کړي، او دا چې اړینه ده ناټو په اوکراین کې د روسیې د نفوذ وروسته خپل ختیځ اړخ پیاوړی کړي. او اسرائیل او د حزب الله ډلې په دیمونا کې د تل ابیب د اټومي دستګاه په اړه یو بل ګواښلې دي. اسرائیل وایي که چېرې حزب الله پر دغې دستګاه د توغندوی برید جرات وکړي نو تل ابیب به ټول لبنان تر برید لاندې ونیسي.
اقتصادي خبرونه له سهرګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان سوداګری وزارت وایي د تورخم د لوی لارې بندي دلبتر ډیره پاکستان زیانمن کړي. د افغانستان د سوداګری وزارت ویان مسافر خوقندین نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس مهال نړۍ سره نړیوال سوداګریز غړیتوب لري چې د پاکستان سره د لارو تړل به یې صادرات او واردات اغیزمن نه کړي. د ښاغلي خوقندی په خبره افغانستان اوس پر پاکستان سربیره له ایران، هند، چین، د منځنۍ اسیا او ان اروپایي هیوادونو سره سوداګریز راکړه ورکړه لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یو ځل بیا له تیر ورځې راهیسې د تورخم لویه لاره د خلکو او سوداګریزو توکو پر مخ تړلې ده. د افغانستان سوداګری او صنایع خونه وایي د افغانستان او پاکستان سیاسي اړیکو پر سوداګریزو او اقتصادي اړیکو بد اغېز کړی دی. د سوداګری او صنایع خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان حکومتي او سیاسي چارواکي دي د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې له سیاسي اړیکو نه قرباني کوي. د ښاغلي سیم الدین پسرلی په خبره دواړو هیوادونو د خپل اقتصادي حالت ته په کتو سره زر تر زر سیاسي مخالفتونه لري او د دواړو خیزو همکاري پر اختیار ته کار وکړي. سیم الدین پسرلی تر ډیر پړه پر پاکستان واچول او په خبره چې تلی د لارو په بندولو د دواړو هیوادونو سوداګر له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل په بازارونو کې نن د زینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی وړه 1,550 افغانۍ، یو بوجي قزاقي وړه هم 1,550 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2,250 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي وریجه 1,550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. په کابل کې نن 1 لیټر پیټرول تیل 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د زینو بهرنۍ وسرو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 35 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پونډ 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 10 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ. ملتیا مو مننه.
تاسو ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه تان دي څنګه او حقیقت څه دی واورو.
تان دي څنګه
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکي همایون هیواد،
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونې پردی غږیږي چې ولی او شمیر ځوانان له داسې کسانو سره په لارو او کوڅو کې د رابطې جوړولو هڅه کوي چې نه پیژنې او نه پاره سم معلومات لري. دا د ستونزې د حل اساسي لارې کومې دي؟ دا به په دې خبرونه کې را سره واوري چې ما همایون هیواد جوړ کړي.
ازادي
مطالعه کې په چاقو سره سره او وی وجه خو روحن چې سره نارام کې درس باندې بیا څوک نه پیږي
خد هله لري داد چی د ټول زویل لپاره مونږ محیط تعریف کو او د ټول زویل لپاره مونږ قانی وسه چې د هر څه لپاره خاص شرایط ستاده همغه ځکه به
نه میارشتن بوشي سني یاران دي خوشي میارشتن بوشی اسنی یاران دی خوشی چی حاجت درد وینا ستا پلار نکم خوشی میارشتن بوشی اسنی یاران دی خوشی
سرکونو یا دنجونو د خوانځیو مخته ولاړ وي ته میداوي ک یو انجلۍ خبرې ورسره وکړي او رابطه ورسره جوړه کړي په همدې خاطر په لارې تیرېدونکو نجونو ته خبرې کوي د موبایل شمیره ورکوي او دنجونو هر ډول سپکې سپورې زغمي خو زموږ په سنتي ټولنه کې د دغه سکړنو انجام ډېر وخت خنه وي د کابل اوسیدونکو ملیحه ستانکزی د یو ځوان کیسه راته کوي چې په یوې انجلۍ پسې وو کله چې د انجلۍ کورنۍ پرې خبره شوه هغه ځوان یې وواژه
د انجلۍ به چېر کور تلله او پسې راته بلاخره موضوع دلته راورسېدله چې هغه کورنۍ جګه شوله او هغه هلک یې په چاقو سره سره کړه او وی وژه
کله چې یو انجلۍ لا داس زوراونو سره مخ کیږي ستا په نظر څه باید وکي
وای لوړی هغه لکه وای چې ما ما زورا وای ما په سیمرزه او بیا که په دا ما هغه لکه په نشو باید خپل کورنۍ سره دا موضوع شریک کی ته څو چې دا موضوع نه شي ځین دا سی پیښ کیږي چې لخ خپل کورنۍ دا خبره پټه ساتي او دا کله هم د جوړی تختول کیږي او یا هم غو کور ته خطو لګي عکسونه اخلي عکسونه خبرې کیږي او دا نمبر تیږي او دا سی خبرې هم کیږي جلی باید دا موضوع چې ان نشو خپل هنه شکل بالا خلق یعنی خپل ملګر سره چې کولای شي څنګه کې او یا خپل کورنۍ سره دا موضوع شریک کړي چې دا څنګه ډیر غټ نشي
شګوفه لکوزای چې په یو پوهنتون کې محصله دوايي دا چې کله پوهنتون ته راځي او په لاره کې زورول کیږي ذهن نارام وي او خپل درس په سمه توګه نشي لوستلای
زما لباس حجاب ورشي می منظم هغه خپل د محیط په حساب باندې ما لباس می خپل منظم کړي ولی بیا ما خپل پرځوي زه ګر سره کیس په کیسه کې نه کیږم دغه ژوند تیریږم خو روحن چې سره نارام کې درس باندې بیا څوک نه پیږي دغه تکلیف بیا ډیر سخت دی کله ژوند تیرم سي خبره مرتهونه کې هزار چې چاته ور کې د ټولو ورځ بر سره زیری دا خبره زین کې ګرځي د چا چې دسي خبره ته ولي وکړه اسمان زما لباس خراب په دې حال کې چې لباس بدیم سمې تخپل بم سمې دا نفر بخپل وخپل وخت بم ځای کې او مزاحمت کوي
شګوفه وایي که د کوم هلک یو انجلۍ خوښوي په کار دا ده چې له سمو لارو د هغې د خپلولو هڅه وکړي نه دا چې په لارو او کوڅو کې مزاحمت ورته جوړ کړي
یا خپل مور ته دی وای پلار ته دی وای قانوني لحاظ دی مختولار سي دا سړک پر سر خدا واضح معلومه ده چې نمبر چې پیدا کوي سي دیوچا یا مزایمت چې د ټلیفون د لحاظ کوي دا دون مېدا شي چې پیدا کوي د کور ادرس نه پیدا کوي قانوني شکل دی ورته که خوشو خو دی خوشو کنه و ضرور نه دی چې چا ته سړی مزایمت وکي یا انجلی چې د کور راوځي اول خو ورور یا پلار ورته اجازه نه ورکي په ډیر مشکلاتو خدغه مشکل ویني د باندې چې مثلا شرایط خراب اجازه نه ورکي بیا هغه چې د کور اجازه وخت بیا د باندې یو خور نور مشکلات دي هغه مشکلات چې خلاص بیا خپل پانتون کې درسونه دي انسان ډیر وخت ستړي کېږي په دې مسایلو باندې
ارواپوهان وایي ځوانان د ټولنیزو محرومیتونو لکه بل د غسکړنو ته مخه کوي دا دوی په باور کله چې یو کس محروم وي هغه ته دا مهمه نه ده چې په دې کار سره به بل کس سوريږي یا به کوم ستونزه ورته جوړيږي بلکې صرف دا ورته مهم وي چې خپل غریزې شباکړي لاروانی پلاوه د دې ستونزې د حل لارې کومې دي ټولنه څنګه خپل ځوانان په دې قانې کولای شي چې په لارو او کوڅو کې چاته مزاحمت ونه کړي او د اړیکو جوړولو مناسب لارې او مناسب ځایونه کوم دي دا پوښتنې مو لاروا پوزی او الحق شم سره په بحث کې مطرح کړي چې تاسو اوریدو ته رابولو
مونږ د نجونو سره خبرو کولو غریزه لرو اما نجونو نشته زموږ په محیط کې مونږ د ګډ ژوند اجتماعي غریزه لرو هغه نشته زموږ په محیط کې مونږ د لیدو کتو غریزه لرو هغه نشته زموږ په محیط کې د ټول محرومیان محروم بلاخره فکر کوي ښه کور کې ځای نشته ورته یو سالم محیط بل مکتب کې ځای نشته ورته جماعت کې ځای نشته ورته مدرسه کې ځای نشته ورته بلاخره ځای کوم ځای دی د کوڅې سر پاتې کیږي او ښوونځی پاتې کیږي همغه محیط پاتې کیږي چې دا د محرومیتونو د حالاتو او د احساساتو او عواطفو د غبرګون چاپیریال دی زموږ ستونزه دغه ده چې بدی ګڼو صرف دې په دې ورته د حل لار پیدا کو.
که چیرې دغه ستونزه یو محرومیت وګڼو، نو د دغه محرومیت د اشبا هغه سم یو منطقي لارې کومې دي چې یو ځوان وکولی شي دغه غریزه چې دی غواړي له یو چا سره رابطه ولري او سالمه رابطه وي رامنځته کړي، څنګه یې کولی شي او په کوم ځایو کې دغه رابطې رامنځته کولی شي؟
زه د نصاب په هکله باندې د څو کلونو را دېخوا یو تحلیل لرم، او هغه هم دا دی چې د نجونو د هلکانو د ګډ چاپیریال د منځته راوړلو لپاره یو سالم فکر باید منځته راشي. اوس له بده مرغه دا خبره که څوک مطرح کوي فکر کوي چې دا زموږ د عرف په خلاف او زموږ د دین په خلاف باندې خبرې کوي، ولې مثلا دا ده انسان داسې عیار شوی دی، وجود یې دغسې دی، دا یو بل سره ګډ ژوند کولی شي. معنا دا نه ده چې جنسي عمل کوي دوی شپه ورځ، معنا دا ده چې دوی حتی په لیدو کتو کې خپل اشبا کېږي، او دا اشبا کېدل او غریزه باید دومره بده ونه ګڼو. دا د ژوند غریزې دي ټولې، د فرد له نظره دې سره موږ ژوندي پاتې کېږو. که دا هر څومره تاسو محرومووئ سلبوئ وجود له منځه وړئ، دا صحیح نه ده هېڅکله. ډوله همدې په خاطر لوی لوی کسان دي بې شخصیته دي، کله چې نجونو سره مخ کېږي ځان بایلي، په دې خاطر چې مخکني محرومیتونه دي خاص خاص ځایونه په وجود کې کلک رانیسي، دماغ د دې کلک رانیسي، منطق کلک رانیسي، حواس کلک رانیسي، عاطفه کلک رانیسي، په دې خاطر باندې دا یو بدل چاپېریال ته اړتیا ده.
تاسو ویل چې ځوانان ضرورت لري چې وغږیږي او خپلې غریزې او خواهشات اشبا کړي، خو دلته خبره دا ده چې یو څوک نه غواړي. یو انجلۍ د ښوونځي ته راغلی، هغه د درس په خاطر راغلی، هغه دا نه غواړي چې په لاره کې یو هلک ورته ودرېږي، مزاحمت ورته وکړي. مثال موږ له یوې انجلۍ سره مرکه کړې وه، هغې ویل چې کله پوهنتون ته ځم نو یو څوک که مې وځوروي ذهن مې نارام وي، درس بېخي نه شم سم ویلی. نو دغسې خو یو څوک پکې تاوان کوي په دې کې.
دا چې اوس دی په دې خاطر چې د فشار لاندې دی، خپل مقابل لوری نه حس کوي چې دا هم غواړي ما سره خبرې وکړي که نه، ځکه چې خپل هغه وجود هغه نارامي ورته وایي چې ښه همدغه ځای دی، همدغلته محیط دی، بل ځای نشته دی، بل چاپیریال نشته دی، همدغه محرومیتونه ټول د خبرته مجبوروي. بېرته د حل لارې تاسو غواړئ چې بېرته فشار باندې راوړئ، دواړو خواته نه حل کېږي. داسې فکر وکړو چې ښه دا اوس یو دروني وجودي غوښتنه ده، موږ باید په عرف کې ورته ځای تعریف کړو، په قانون کې ورته ځای تعریف کړو، د حل لارې پیدا کېدلی شي. په دې خاطر چې پلار په کور کې دا خبره ډېره بده ګڼلې، ورور په کور کې ډېره دا خبره بده ګڼلې ده، هغه جلۍ هم فکر کوي چې ښه اوس ډېره بده ده، کنه د هغې هم اړتیا شته ده. اما د تېښتو نمونې تاسو وګورئ، د پټو اړیکو نمونې تاسو وګورئ، د مسجونو نمونې وګورئ، تاسو د ټلیفوني اړیکو نمونې تاسو وګورئ، ټولې دا خبره تاییدوي چې دوی دواړه اړتیا لري سره ووسی، اما شرایط نشته. که زه فکر کوم که چاپیریال لږ بدل شي، د دې اجتماعي ناستو لپاره، د خبرو لپاره خاص محیطونه منځ ته راشي، به د ښوونځیو مخې امان کړي، بیا هغه کسان چې درس ته راځي درس ته راځي، هغوی فقط هغوی به دې کارو لپاره نه راوځي. ښه د حل لارې دا ده چې د ټولو ځایو لپاره موږ محیط تعریف کړو، او د ټولو ځایو لپاره موږ قانع واوسو چې د هر څه لپاره خاص شرایط شته ده، هماغه ځای کې باید وي. تر اوسه پورې دلته جنسي مسئله تر ټولو بده مسئله ګڼل کېږي په دې ټولنه کې، اما تر ټولو ضروري مسئله ده. فریډم دغه دعوه لري، تاسو یو دکمه لرئ د انسان د کنټرول، جنسیت کنټرول کې، غرایز کنټرول کې، ټول وجود کنټرول دی، ټول ژوند کنټرول دی. ولې دا محیط موږ خپل لکه چړو غوندې جوړ کړی دی، موږ خپله داسې جوړ کړی دی چې د قرباني ډېره ده. لکه څنګه چې تاسو ډوډۍ خورئ غریزه ده د ژوند کولو، دا ډول غریزه ده. اوس راشي په خپل عرف کې تعریف کوي، لږ لږ ارزښتونه خپل ذهن کې بدل کوي، ځای ورته پرېږدئ، وی منئ. ځوانانو لپاره دا حیثیت قائل شو، بعضې پلرونه دي چې د شپې له خوا نه خپل ځوانان کوي تعقیبوي، ولې تاسو هېڅکله را نغلئ چې هغوی لپاره تقسیم اوقات جوړ کړئ، یو داسې یو شرایطو ته برابر کړئ چې دی وش کولی ذهنا اشبا واوسي، قانع واوسي، راضي واوسي. همدې لپاره به دی راضي بېرته خپل خور باندې هغه فشار اچوي ټول، که مثلا د خور په رابطه باندې خپل داسې قصې وګوري ځان پرې باندې وژني. ولې دا یو هم د ځان وژلو لپاره مسله نه ده، دا ټولې د اصلاح کېدو مسلې دي.
یو څوک چې راځي د یو چا سره رابطه جوړوي، نو دلته خو یو چا سره چې ته رابطه جوړوي د هغه په اړه باید ته پوره معلومات ولري چې ښه سړی دی، بد سړی دی، د څنګه کورنۍ دی، درس یې ویلی، تربیه څنګه ده. نه یو انجلۍ پیژني چې دا څوک ده، څه ډول ده، بل چا سره رابطه لري، واده کړی. نو کله چې د اشخاصو په اړه معلومات نه وي، دوی ولې بیا دا زړه ښه کوي چې رابطې جوړې کړي؟
موږ چې څومره محروم کیږو، د هغه محرومیت د شدت په اندازه باندې غیر واقعي کیږو، خیالي کیږو، انتظاری کیږو، ذهني کیږو. فقط کله چې سړی راوپارېږي، مختلفو غرایزو له ډوله راوپارېږي، سترګې ړندېږي، نورې هیڅ ډول واقعګرایي، واقع پالنه پکې نشته. نوره بیا د کورنۍ څرنګوالی څه معنی لري؟ د یو چا لپاره چې عمیقا وجود نه آرام دی، مقابل لوري اخلاق څه معنی لري؟ مقابل لوري امنیت څه معنی لري؟ د مقابل لوري ځواب هو نه څه معنی لري؟ دغه ټول سوال لاندې راځي. تاسو به یو اړخ نشي را کنټرولولی، دغه ځکه چې له دې اړخه دی جدي محروم دی. دی شوی دی لکه یو وحشي ژوی، دا ډیره طبیعي ده. غرایز څومره سرکوب کیږي د فرویډ نظر سره وحشي ژوي جوړوي او دومره سره نور بیا کلکیږي چې نور بیا په هیڅ ډول واقعي غرایز باندې نه بندیږي. واقعا نه ګوري چې ښځه غواړم چې سره رابطه ونیسم، هغه څوک وي باید فکر کوي چې ټول زما په ذهن کې تعریف شوي دي، کنه داسې دي داسې دي داسې دي داسې دي، دا تلیفون د کوم دن راغلي دي؟ محرومیت نه راغلي دي، ټول دې طرف ته عمیق محرومیت موجود دی. نور بیا واقعي لوري منځ ته نه راځي، مقابل لوری نه تعریف کیږي، فقط مقابل لوری وي باید جنسي او د جنسي اشباع لپاره باید وکارول شي، هیڅ شی نور پام کې نه نیول کیږي. تاسو چې دغه د هلکانو ادبیات وګورئ ټول د چینه ډک دي، هغه توصیفات چې د نجونو نه کوي معمولا معلوم دي چې د محرومیت توصیفات دي، ټول هماغه شیان دي چې دوی په خپل ذهن کې حل کړي دي خپل ځان لپاره. او دا څه وخت کیږي؟ کله چې بل څوک نه مني یوازې ناست دی خپل ځان سره، د شپې څوک نه لري یوازې ناست دی خپل ځان سره، یوازې مجازي دنیا ده او تخیلات دي. همدغه ده چې پردی جوړوي، پردی جوړوي، حجابونه جوړوي په ذهن کې، بالاخره د واقعیت نه ډېره فاصله اخلي. همدې لپاره د مینتوب یو بحث چې په علمي ډول کې تاسو مطرح کوي عمیقا تخیل دی، هماغه تخیل دی چې کله دوی دواړه یو بل سره ډېرې مینې نه لري، ړنده دي یو بل ته، کله چې واده وکړي یو میاشت وروسته ګوري دا واقعا بل شی دی، دغه تعریفونه بدل شي، ټول کسان بدل شي، ټول ذهن واقعي ګرا شي چې ښه ما چې کوم ډول په ذهن کې تعریف کړی خو هغسې نه ده، او مقابل لوری هم دغسې. دا هغه خرافاتي وضعیت دی چې د فشار له وجې نه منځته راغلی دی. که تاسو څوک پرېږدئ چې واقعي بیني وکړي، دا د عقلانیت ضرورت لري، عقل وده وکړي باید چې څوک واقعي بین وي. عقل وده نه کوي په دې ټولو نه کوي، عقل چې کله وده نه کوي طبیعي خلک تخیلي دي، انتظاعي دي. لږ تر لږه د دوی لپاره ذهني تعریف د روابطو، ذهني تعریف د مقابل لوري، دغه فاصله چې د نجونو د هلکانو تر منځ راغلی ده، جنسي مسایل، دا ورته ذهن هم روښانه شي. بالاخره داسې پاتې نه شي چې یو غوټه وي چې دوی پسې شپه ورځ سرګردانه یو وګرځي.
خوګوریدونکو داتان نسنګ محمد دلته پېته رسیدي تر بلې خبرونه مو په لاس پرم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
لومړنۍ پوښتنه بیا هم دا مطرح کیږي چې آیا د انتخاباتو لپاره کومه نیټه تاسو ټاکلې ده؟ تر څو پورې چې کمیسیون په څومره وخت کې به توانیږي چې انتخابات ترسره کړي په افغانستان کې؟
د انتخاباتو د نیټې په اړه باندې ویلای شم چې د انتخاباتو نیټه هغه وخت تعینېږي تر څو دغه مقدماتي کارونه سر ته ورسیږي. د کوم وخت نه چې موږ کمیسیون ته راغلي یو، کمیسیون تقریبا د صفر په حالت کې قرار درلود، ټول تشکیلات تقریبا فلج شوي وو. نو موږ لومړی اقدام دا وکړ چې کمیسیون بیرته په خپلو پښو باندې ودرو، د جوړښت او تشکیل بیرته را جوړ کړو، چې الحمدلله لا تر اوسه پورې ډیر څه د هغو کې پرمختګ شوی. او د انتخاباتو د تاریخ د ټاکلو په خاطر باندې مقدماتي کارونه دي چې اول باید دی ووټر لیست یا د رای ورکوونکو د مراکزو او همدا رقم ته د انتخاباتي حوزو پړوند باندې باید مخکې له مخکې تصمیم ونیول سي. د قانون مطابق موږ مکلف یو چې په اولو درې میاشتو کې باید دولت ته د انتخاباتو د حوزو په اړوند باندې باید خپله طرحه وړاندې کړو، چې هغې طرحې څه مقدماتي کارونه درلودل. د قانون مطابق موږ په هغه باندې مکلف یو چې باید د سیاسیونو سره، د متخصصینو سره، د مدني ټولنو سره او د اهل خبره خلکو سره باید موږ خپلې مشورې ترسره کړو، چې هغه مشورې الحمدلله پای ته رسېدلې. نننۍ غونډه هم زموږ همدلته په کمیسیون کې وه، او هغه د انتخاباتو د ناظرو نهادونو سره او ټیپا او پیپا او داسې نورو سره د هغوی نظریات مو هم واخیستل، او انشاءالله د موږ هغه طرحه چې په د افغانستان دولت ته باید وړاندې کړو هغه تکمیل شوې ده، او د خلکو نظریات پکې په نظر کې نیول شوي دي. په راتلونکې هفته کې به موږ هغه د افغانستان دولت ته
مننه په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه یو له هغه مواردو څخه ده چې نړیواله ټولنه پکې هم کافی دلچسپي لري. د بروکسل غونډه مخکې افغان حکومت ته ځینې شرایط وړاندې شوي وو چې په هغه کې د انتخاباتو د نیټې اعلانول هم شامل وو. افغان ولسمشر اعلان وکړ چې په راتلونکي پسرلي کې به البته د ولسي جرګې او د ولایتي شورا د انتخاباتو د ترسره کولو زمینه برابره شي. نو ستاسو د وینا نه داسې ښکاري چې تر دې تاریخه پورې به تاسو آماده نه اوسېږئ چې انتخابات ترسره شي.
نه د دې مقصد دا نه ده. هغه طرحه تکمیل شوې طرحه به په راتلونکي هفته کې د افغانستان دولت ته سپارل کېږي او د افغانستان دولت د محترم جلالت مآب رئیس صاحب سره چې موږ په تیره چهارشنبې په ورځ باندې ملاقات درلود، خارجي دونران هم په هغه کې شامل وو، د ملګرو ملتونو نماینده هم موجود وو، د امریکا د سفارت او د انګلستان او چین او جاپان د سفارتونو نمایندگان هم موجود وو. هلته بیا رئیس جمهور خپله ژمنه تکرار کړه، ویل چې راتلونکي کال کې به انتخابات کېږي او هغه بعضې شرطونه چې د بروکسل کنفرانس تاسو ته اشاره وکړه په کې داسې ویل شوي چې د افغانستان دولت هم باید دغو مصارفو یو اندازه خپله تهیه کړي. رئیس جمهور هلته په ډاګه باندې اعلان وکړ چې دولت $10 million د دغو راتلونکو ټاکنو لپاره برابرې کړي دي او د نورو مصارفو په اړوند باندې ډونرانو غوښتنه
وکړه. مسله ته البته بحث کې مشامله ده، هغه ته بروس را شو. په ورته وخت کې دا هم ټاکل شوی یا د شرط په توګه وړاندې شوی چې افغان حکومت به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې اصلاحات پلي کوي. په دې برخه کې کارونه څومره سرته رسیدلي؟
دا صحیح خبره ده. د اصلاحاتو لومړی پروسه چې ملي وحدت حکومت خلکو سره هم ژمنه کړې وه، هغه لومړی د هغو پخوانیو کمشنرانو لری کول وو او د نوي کمشنرانو ټاکل وو. چې هغه نوي کمشنران الحمدلله تقریبا دوه میاشتې مخکې د یوې شفافې پروسې له لارې چې د فکر کوم په د دولتونو په تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې خپل رئیس به جمهور، رئیس به اجرائیه او د دولت لوړ پوړي اراکین د هغوی سره انټرویو ولري او د هغو لخوا وګمارل شي. موږ په کمیسیون کې د ریفورم پروسه شروع کړې ده. ریفورم پروسه په دې خاطر باندې وځنډېده چې موږ هغه د نوي کال تشکیل سره غره تر اوسه پر د وزارت مالی لخوا موږ ته د هغې موافقه نه ده راغله.
تقریبا کافي وخت شو چې نوي کمشنران ټاکل شوي دي او کمیسیون تقریبا لګیا دی ورو ورو خپل چارې تنظیموي. د دارنشا رئیس تر اوسه پر ولنه ټاکل کیږي.
دارنشا رئیس کوم حدا پوری د کمیسیون پورې رابطه درلوده. کمیسیون هغه پروسه په لاره باندې چولای یو ابتدایي لیست د درې تنو ریاست جمهوریت ته لیږل شوی ده او ریاست جمهوریت تر اوسه پورې د هغو اشخاصو په اړه باندې موږ ته نه دی تایید او نه هم د رد رسمي مکتوب راغلی. د یو میاشتې څخه زیات موده کیږي.
تاسو څنګه رئیس ولې د زندګي؟
نو دا پښتنه د تاسو ریاست جمهوریت نه کولای شي کوم ځای پورې د کمیسیون پورې ارتباط لري. کمیشن پورې د کوم ارتباط لري او زمونږ پورې رابطه درلوده هغه کار موږ سره ترسره ده. نو د افغانستان دولت پورې اړه لري.
انتخاباتو نه وروسته تقریبا نه یوازې کمشنران بلکې زرګونه کسان په فساد باندې تورن شول چې په ولایتو په سطحه او د ولسوالیو په سطحه باندې په دې کې شامل وو. هغه ساحو کې هم اصلاحات پلي شوي دي.
دا خو یو خبره ده شامل و، اما دا یو ادعا ده او ادعا ثبوت ته ضرورت لري. هر څوک کې په پخوانیو کمیشنرانو باندې یا په پخوانی کمیسیون کې په داخ مرکز او ولایاتو کې د غوی په کارمندانو باندې کوم اعتراض لري کولای شي هغه باصلاحیته محکمې ته مراجعه وکړي. مونږ دا حق هغوی ته ورکوو. مونږ د شکایتو کمیسیون لرو، هغوی په دې اړوند باندې فیصله کولای شي. اما مونږ پورې کوم ارتباط لري په مرکز او ولایاتو کې هغه پخوانی کارمندان ما ویل دغه پروسه مونږ په لار باندې چولې ده، بلکې دایمي بعضی قراردادي کارمندان چې موږ د سوشل کارمندانو په تیر غونې کې کمیسیون باندې فیصله وکړه چې دوی خپل کورونو ته تر امر رسانی پورې ولېږي او دوباره د ریفورم پروسه شروع شي. هغه څوک چې لیاقت او وړتیا او کفاءت درلود مخکې په جالکاری او پریبکاری باندې تورن نه وو، هغه به بیا د کمیسیون کې د کارمند په توګه باندې منل کېږي. کوم باقي پوسټونه چې معلومي خالي پاتې کېږي دغه لپاره باندې موږ نوي کسان چې وړتیا او لیاقت او کفاءت لري هغه جذب کړو.
په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه بیا هم له هغه پروسو څخه ده چې نړیواله ټولنه یو اساسي تمویلون کړه. تاسو که سم مخکې اشاره وکړه چې افغان حکومت هم سره مکلف ده چې د بودیجې یو برخه باید په ځانو منی او هغه برابره کړي، اما بیا هم هغه غټه برخه د نړیواله ټولنې لخوا ورکول کیږي. نړیواله ټولنه د ډیرو شفافو اصلاحاتو غوښتنه کړې. دا تر څو پر کوم اصلاحات تاسو تطبیق کړی دی او لګیا یې تطبیقوي، آیا نړیواله ټولنه هم په اعتبار کې اغېستل شوی هغه قانون دی سر؟
بالکل، نړیواله ټولنه هغه لومړی سر کې چې موږ کله کمیسیون ته یا نوې رهبری کمیسیون ته راغله هغوی دلته راغلي وو او د خپلو وعدې له موږ سره کړې چې د پخوا په شان به بیرته خپلو مرستو ته ادامه ورکوي، او د موږ په ټولو جلساتو کې د هغوی نمایندګان دلته راځي دي. یونډیفي نړیواله ټولنه هغه ټولې مرستې کې د یونډیفي له لارې کې یونډیفي نمایندګان د موږ په جلساتو کې ګډون لري، اما د دوی وعدې دي هیله د موږ دا چې هغه وعدې خپل له موږ سره پوره کړي چې مخکې کړي دي او وعده دي دا چې موږ به د پخواني انتخاباتو کې د کمیسیون سره همکاري درلوده او مالي همکاري کول هغه بیا جاري ساتو او له سره به پیل کړو. موږ خواهش درو چې هغه بیا له سره پیل کړو.
یوناما یو بیان راغله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره لیدنه درلودله او ټینګار پدې شوی چې باید کمیسیون په خپلواک توګه عمل وکړي. د دې اساسي غوښتنې څه دي؟
ما بیا هم زه تکرارم، هغوی تر اوسه پورې چې د یو نامه لخوا راځي یا د اروپایي اتحاد دي یا د یون ډی پي نمایندګان دي، تر اوسه پورې د هغوی وعدې د هغوی ژمنې هغه وعدو پورې هغه دي، یعنی عملاً څه اقدام نه ده کړی. غیر د یون ډی پي نه چې موږ دوه کنفرانسونه یا مشورتي غونډې مو چې په د مدني ټولنو او سیاسي احزابو سره درلودې هغه تمویل کړي دي. د تمویل وعده یې کړې ده، زموږ هیله دا ده چې هغوی هغه لکه پخوا په شان چې د انتخاباتو په پروسه کې پوره ونډه اخیستل هغه کوشش نو هغه مرستې بیا جاری وساتي تر څو موږ کولای شو خپل چارې پر مخ باندې بوزو. یعنی د موږ مشکلات مالی مشکلات دي او همدارنګ امنیتی مشکلات دي، یعنی که چیرته دولت په امنیتی اړخ کې اقدامات وکړي او امنیت داسې او امنیتی فضا برابر کړي چې خلک وکولای شي د انتخاباتو مرکزونو ته لاړ شي او په آزاد فضا کې خپل رائے ورکړي، او د انتخاباتو مصارف دولت بین المللي ټولنې سره په ګډه د انتخاباتو مصارف پوره کړي، ان شاء الله انتخاباتو په ډېر زر
چې افغان حکومت ژمنه کړې ده چې 10 میلیون ډالر به د انتخاباتو د بودیجې لپاره برابروي د نړیوالې ټولنې لخوا، تر څو په دې برخه کې څومره ژمنه شوې ده؟
نړیوالې ټولنې ټولو دوی موږ سره ژمنه کړې ده چې دوی به خپل مرستې بیا له سره پیل کوي.
داسې
کوم اټکل نه ده سوی د کمیسیون لخوا دغه انتخاباتو باندې به څومره لګښت کیږي دغه لپاره یو پریزنټیشن جوړ شوی ده چې په راتلونکي هفته کې انشاءالله موږ د ډونرانو سره شریکو تر څو هغوی ته قناعت ورکړو چې انتخابات څومره مصارف ته ضرورت لري او دغه مصارف دوی موږ ته برابر کړي.
که د هیواد امنیتي وضعیت وکتلی شي تقریبا سکل د مخالفینو تحرکات زیات وو، تا په خاورونو باندې د حمله کوله، که وزه داسې دوام ولري بیا د انتخاباتو راتلونکی څنګه ارزوي؟ امکان بولري
نو فکر کوم په اکثر ځایونو کې به انتخابات ستوند سره مخامخ شي، لکه دولت لمونږ سره دی غوړې ورځ نجمنه کړې چې دوی به د انتخاباتو په وخت کې انتخاباتي فضا برابرۍ او د امنیت بساتي، او دا سه کچیر ته مشکلات ډیر زیاتونه کېدای شي د کمیسیون او یا د کمیسیون ته چا مشورې ورکړې دي، د غوي مشوره دا و چې د زونوار انتخابات موږ وکړو د موږ امنیتي قواوی کولای شي د غي امنیت په خاطر غبنده تر سره کړی او ونیول شي.
د جمهور ریاست د انتخاباتو په جریان کې البته کمیسیون یو ډول خپل اعتبار د خلکو په منځ کې لاس ورکړ، اداوی او شد تقلب او نور مسائل مطرح شول، څه فکر کوئ؟ آیا او به توانیږي چې په دغه پروسه باندې د خلکو باور بیرته راجلب کړي او خلک تشویق شي سو په دغه پروسه کې برخه واخلي؟
حتی که چیرته موږ انتخاباتو تاریخ ته وګورو په هغو دولتونو کې چې هلته د دیموکراسۍ مهد او زانګو بلل کېږي هم انتخابات د مشکلاتو نه خالي نه وي. نوې رهبري دا وعده له چا سره نشي کولای چې انتخابات به دا رهبري وکولی سل تر سل په سله به د ستونزو نه او د مشکلاتو نه خالي، لیکن حتی له وسه موږ تعهد لرو ژمنه مو کړې چې انتخابات به د پخوا په شان باندې د ستونزو سره نه مخامخ کېږي، او موږ تعهد کوو چې د خلکو رای موږ ته ارزښت لري او د خلکو رای باید هغه چا ته ورکړل شي چې هغه رښتیا حقیقتا په پارلمان کې پر جمهوري ریاست کې په ولسوالیو په شوراګانو او ولایتي شوراګانو کې د دوی نمائندګي وکړي.
که څه هم د تیر کمیسیون اکثره غړي داسې و چې هغه د وسنی حکومت سره هیڅ ډول تړاو نه لري، اوس تر ډېره پورې یو اندېښنه دا ښودل کېږي چې د کمیسیون وسنی غړي د حکومت د دوه ټیمونو استازیتوب کوي دا خپل به کوم ستونزه رامسته نه
فکر کوم دا به غلطه خبري او غلط قضاوت به ته دغه تر اوسه پورې د مونږه نوې رهبرۍ دوه میاشتې کې خپل دندې شروع کړې دي او دا یو شفافه پروسې لاره باندې هغه خلک راغلي چې هغه د وړتیا لري مثلا د مونږ په کمیسیون کې که د کمیسیون رئیس دغه پخوا په انتخاباتو کې انتخاباتي تجربه لري او نور دوه غړي زمونږ دي هغه مخکې له دینه کمشنرانو په د بشر د حقوقو کې یا هغه زمونږ داسې کمشنران چې دي هغه په دغه متخصصین دي دکترا په سطحه باندې تحصیلات لري او د دوی دغه ټول کمشنران چې دا د کوم حزب لخوا د کوم لوري لخوا نه دي راغلي تر څو د هغوی نه خپله قومانده واخلي ان شاء الله خپل استقلالیت به لکه چې ساتلی دی په آینده کې به یې هم ساتي زتا ته په ډاډ باندې ویلی سم در دوه میاشتو په موده کې مونږ داسې څه نه دي لیدلي چې دولت یو ټیم یا بل ټیم د کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي او یا کمیسیون یو خاص جهت ته توجیه کړي
تاسو مخکې اشاره وکړه چې تاسو یو طرح باندې کار شروع کړی دی چې د هغې له مخې به انتخابات ترسره کیږي او دا به تاسو جمهوري ریاست یا په مجموع کې حکومت ته سپاري څومره وخت به دا پروسه بشپړه شي
دا پروسه بشپړه دا پروسه د انتخاباتي حوزو لپاره ده چې انتخاباتي حوزو کې چې مونږ د سیاسي احزاب سره ومن رقم ته د مدني ټولنو سره شریکه کړو په کې مونږ درې پیشنهادونه درلودل چې آیا انتخابات د همغه د ولایتو سرحدونه په نظر کې ونیول شي ځکه دا مشخص دي لکه په خوا ته انتخابات کې په همغه شکل باندې یا حوزي وړي سي یا د تکرسي سیستم مونږ په نظر کې ونیسي اکثریت په دغه کې مونږ ته دا مشوره راکړه چې په بعضي ولایتونو کې خصوصا په لوی ولایتونو کې چې هلته مشکلات منځته راځي هغه کې باید حوزې وړې کړي تر څو هغه انتخاباتي عدالت تامین شي نو مونږ خپل طرحه دغه مشروع په رڼا کې جوړ کړې ده او ان شاء الله په راتلونکي هفته کې د افغانستان دولت ته سپارو
ډېر زړه په مننه سره خوشاله اوسئ
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.